د شپین هبجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې یو ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې کلتوري او ادبي پروګرام خبريږي خو د راپورونو لاندې برخه هم لرو د برخه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. د سازمان نن په یو بیان کې لمرستندویو ټولنو وغوښتل چې د افغانستان له روغتیايي سیستم سره مرستي وکړي. په بیان کې د افغانستان د روغتیايي خدماتو برخې په تیره روغتیايي مرکزونو ته چې د بندیدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی. بلخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویان ویلي چې ښایي د روان اګست میاشت تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د مالي مرستو د کمیدو له کبله ډېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. په کاپیسا کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي نه پیژندو کسانو د یوې دینی مدرسې مدیر وژلی دی. د کاپیسا امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښه نن د کوهستان د دوهمې برخې په ولسوالۍ کې شوې. د بیان له مخې وژل شوی د دارالحفاظ مدیر 50 کلن عبدالاحد روحاني دی چې جومات ته د تلو پر مهال برید پرې شوی او وژل شوی دی. په بیان کې د روحاني د کورنۍ د غړو له قوله ویل شوي دي چې نوموړي له چا سره شخصي دښمني نه درلوده. د دې وژنې علت نه دی معلوم او طالبان وایي په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کوي. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو له مخې شوکت میرزیایف نن له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې د افغانستان په خاوره کې ریل لاره د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویې ویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وصلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لاره وي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې له مزار شریف څخه تر پاکستانه پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په جده کې وکتل. په تیرو 2 کلونو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې له ترنګلتیا وروسته دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې خبرې دي. دا کتنه یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې عبداللهیان سعودي عربستان ته ورسېد او له خپل سعودي سیال فیصل بن فرهان سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د تهران او ریاض اړیکې په سم ډول دوام لري. د تهران د علامه پوهنتون استاد مهدی خویی وایي چې د ایران د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو د ملاتړ په خاطر له دندې لرې شوی دی. ښاغلي خویی چې له تېرو 2 کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې د سوسیالوژۍ استاد و پرون پر خپله انسټاګرام پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د هیچا ته سر نه دی ټیټ کړی او یوازې خپلو محصلانو او په ټوله کې خپلو خلکو ته ژمن دی. د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له مړینې وروسته په ایران کې د پوهنتونونو ډیری استادان له دندې لرې شول. او بیژن صدرزاده د تایکواندو د نړیوالو سیالیو پایلوبې ته رسېدلی دی. صدرزاده په جنوبي کوریا کې د تایکواندو د نړیوالو سیالیو په الماس فستیوال کې چې 8 تنه افغانان لوبغاړي ګډون پکې لري د خپل قزاقستاني سیال یسکاک یلدوس په ماتولو سره د 3.5 کیلوګرام وزن لرونکو لوبغاړو پایلوبې ته ورسېده. د هیواد د تایکواندو فدراسیون وایي چې د افغان لوبغاړي پایلوبې ته تر رسېدو پورې خپلې 2 مهمې سیالۍ په ښو تفاوتونو سره وګټلې. بیژن صدرزاده اوس دا چانس لري چې یا د تایکواندو نړیوالو سیالیو اتلولي وګټي او یا دوهم مقام ترلاسه کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی دانیل اندرس وی ارمنو افغانانو ته د مرستو در رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی خزینه افغان کارکونکو کې لګډون څخه منی کیږي. دی وی که غواړو چې ټول افغان نارینه او ښځو ته په مساوي ډول مرستې ورسیږي د خزینه مرستندویو کارکونکو ګډون اړین دی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ډینیل انډرس وایي اړمنو افغانو کورنیو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی خزینه افغاني کارکونکي له ګډون منع کیږي. خاغلی انډرس په یو بیان کې چې تیره ورځ ناوخته خپور شو ویلي ټولو اړمنو افغانو ښځو او نارینه وو ته په مساوي ډول د مرستو رسولو په عملیاتو کې د خزینه مرستندویانو ګډون اړین دی. په بیان کې راغلی خزی په نړیواله کچه په مرستو رسولو کې خورا مهم رول لوبوي او ډیری وخت خزینه کارکونکي میرمنو او نجونو ته د ژوند د یوازینۍ اړیکې په توګه کار کوي. دا رول نه بل څوک ترسره کولای شي او نه هم بدلیدای شي. نوموړي ویلي چې افغان خزینه مرستندوی کارکونکو له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو په برخه کې دوامداره ژمنتیا ښودلې او په تیر 2022 میلادي کال کې د ټول افغانستان په 401 ولسوالیو کې له 26 میلیونه ډیرو کسانو ته مرستې رسیدلې. د خاغلی انډرس په بیان کې راغلی چې په روان میلادي کال کې هم دوی د مرستې رسونې حد ته دوام ورکړی او د 12 میلیونه میرمنو په ګډون یې 3.6 میلیونه افغانانو ته یو ډول نه یو ډول مرستې برابرې کړې دي. په بیان کې دا هم راغلی چې په تیرو دوه کلونو کې په پراخه کچه بشري مرستې د ډیری افغانانو د ژوندۍ پاتې کېدو لامل شوي او د تیر ژمي په سخت موسم کې دوی ته کافي خواړه رسیدلي او د روغتیایي خدمتونو ترڅنګ پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړی او دغه شان سرپناه ورته برابره شوي. دا بیان په ټکو په روان 2023 میلادي کال کې 0.1 میلیون کسانو ته خوراکي مرستې ورسېدلې، شاوخوا 3.4 میلیونه له روغتیایي خدمتونو برخمن شوي او شاوخوا 3.1 میلیون ماشومان تغذیه شوي او ژوند ژغورونکي درملنه ترلاسه کړي. خو په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې اوس مهال د مرستې د تمویل په برخه کې خورا ډیر کمښت د دې لامل شوی چې د ژوند ژغورنې عملیات په بېساري ډول ودرېږي او د روان کال په پیل کې 14 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو پلان په مارچ میاشت کې 9 او په مې میاشت کې 15 میلیونو ته راټیټ شو. په دې سربیره له 2.5 څخه زیات ګرځنده روغتیایي مرکزونه وتړل شول چې لامل یې لومړنۍ روغتیایي خدمتونو ته د 2 میلیونه افغانانو لاسرسی محدود شو. په بیان کې راغلی چې خای نور فعالیتونه هم اغیزمن شوي وي خو که اضافي مالی ملاتړ ترلاسه نشي نو د نورو پروګرامونو پر مخ وړل به ناشونی وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې پر ښځو د کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله ده، نړیوالې باید د فشار په ډول ونه کاروي. طالبانو په تیر میلادي کال کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او په غبرګون کې آن ګڼو غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي، خو په دې برخه کې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړي.
د آزادۍ رادیو خبرونه اورئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د آزادۍ رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د آزادۍ رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. آزادۍ رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. پښتون ژغورنې غورځنګ وروسته له دې چې حکومت د سترې محکمې یا سپریم کورټ مخې ته د دې غورځنګ د فعالانو او پلویانو پر غونډه بندیز ولګاو، پر جی ټي سړک خپله احتجاجي جلسه پیل کړه. دا غونډه وروسته له هغه جوړیږي چې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د زرګونو غړو او پلویانو موټریز کاروان له ترنول سیمې څخه د سترې محکمې پر لور روان شو، خو پولیسو لاره ورته بنده کړې وه او دوی پرې نه ښودل چې پر مخ ولاړ شي. پولیسو د لوی لارې یو اړخ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د اسلام آباد پر لور روان و بند کړ، خو د همدې سړک بل اړخ د غورځنګ غړو بند کړ او هملته یې خپله جلسه پیل کړه. اوس مهال په جلسه کې د ویناوو لړۍ روانه ده. له دې مخکې منظور پښتین ادعا کړې وه چې پولیسو یې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. هغه نن سهار وختي پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې پولیسو د غورځنګ غړي او پلویان په بېلابېلو لارو کې ایسار کړي دي. پښتین ویلي دي چې له بندو سړکونو خندونو د پولیسو له تشدد او نیونو سره سره د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د اسلام آباد پر لور روان دي. پښتین دا یادونه هم کړې چې د دوی پر وړاندې خندونه د پنجاب پرتله په خیبر پښتونخوا کې زیات وو. پښتون ژغورنې غورځنګ دا اعتراضیه غونډه داسې مهال جوړه کړې ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د دې غورځنګ یو شمېر غړي نیول شوي او بندیان دي. د اسلام آباد د نننۍ غونډې په اړه مې مخکې د پاکستان د سیاسي چارو له شنونکي او خبریال شمیم شاهد سره خبرې وکړې او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د غونډې غوښتنې څه دي.
داغی غوښتنې دادی چې دلته کې د امن راشي، دلته کې د سلامتیا راشي، دلته د استحکام راشي، او دغه تحریک ورسره ورسره نور ګوندونه چې کوم دي، ملت پاله ګوندونه، جمهوری ګوندونه، دا ټول چې د ترهګرۍ په حق له کوم ریاستی ادارې دي، خصوصا فوج، نو داغی په کردار باندې ډیر زیات تحفظات دي، په هغه باندې شکمن دي، او داغی دا غوښتنه ده چې دا قسمه پیښې کاغه په باجوړ کې د اوسنۍ 14 شوې ده، که په پیښور په پولیس لاین کې شوې ده، که دغه شان نور دا کم خلک چې په نخه کړې شوې دي هغې وویشتی شي، نو داغی هغې غواړي چې د دې تحقیقات وشي او په دې کې د ګرفتارۍ وشي او په دې کې چې کم خلک ککړ دي دادی وشي. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د صورت حال په حقله باندې په خیبر پښتونخوا کې د 13 سلویختو کالو راسي د جګړې ماحول دی، دلته ترهګیری زیاتره، نو ځکه فوج نه غواړي یا د ریاستی ادارې نه غواړي چې د امن دپاره د اواز اوچت شي، ځکه که دلته امن راځي نو ارو مرو په افغانستان کې هم امن راځي.
شاید صاحب بخنه غواړم، دوی ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ اعتراض کړی وایي چې زیاته مخه په خیبر پښتونخوا ایالت کې نیول شوی، یعنی په پنجاب کې پوځیانو د دوی مخه هومره نه ده نیولې لکه په خیبر پښتونخوا کې چې د پښتنو حکومت نیولې ده.
نن سبا په پاکستان کې عملاً کاغه په خیبر پښتونخوا کې دی او که په پنجاب کې دی، نو د فوج حکومت دی، دلته کې سیویلین حکومت او سیویلین ادارې بالکل بے وس دی، ہر سی اختیارات د فوج سره دی، نو په دی وجه دوام چې کې دی شید منظور پښتون دی خبره سره زما اختلاف نشته. فوج په خیبر پښتونخوا کې هم دی، فوج په پنجاب کې هم دی، البته په خیبر پښتونخوا کې د عام وګړو سره د فوج رویه نه ده، دا د پخوانه ده، دا دلته کې تاسو ګوري دلته چوکۍ دی، دلته کې رکاوټونه دي.
شاید صاحب پښتون ژغورنې غورځنګ له څو کلونو راهیسې اوس دا د څو کاله شول چې دوی همدغه غوښتنې کوي چې دا نن یې تاسو یادونه وکړه او په راپور کې مو واورېدل، دې هڅو یې تر اوسه پورې نتیجه ورکړې؟
تر اوسه پورې خو د دې نتیجه د 15 کالو شو چې دا تحریک جوړ شوی دی، په جنوري 2013 کې دا تحریک جوړ شوی دی، منځ ته راغلی دی، نو دوی صرف دومره کار کړی دی چې ځوانان یې راویښ کړي دي د فوج خلاف، چې کوم تحفظات نو هغه د نارې په شکل کې دي، هغه یوازې د تحریک نه بلکې په ټولو پخوا د غورځنګ د تحریک نه وړاندې د ملت پالو ګوندونو چې کوم کاغه عوامي نېشنل ګوند او کاغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي و، نه هغه به دغه تکونه کولو په فوج باندې په ریاستي ادارو، خو د غورځنګ د تحریک سره دا لږ زیات شو. اوس چې کوم دین دا دی چې په ټول پاکستان کې لکه څنګه چې زموږ سوشل میډیا اکټو شوی ده، نو په ټول پاکستان کې اوس د ریاستی ادارو د ملټری اسټیبلشمنت خلاف غم غوسه اوس زیاته شوې ده.
او شاید صاحب یو ورستی پښتنه ده چې د پاکستان په قوانینو کې رسنۍ آزاد دي، خو د پاکستان په ملي رسنیو کې چې موږ ګورو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم خبرونه ډېر کوریج یا پوښښ چې موږ ورته وایو دا نه اخلي، د دې وجه څه ده؟
پاکستان کې رسنۍ بالکل آزاد نه دي، په خوام بندې وي، اوس هم بندې، داسې ځینې ریاستي رسنۍ چې کوم دي نو هغه داوی کوي خو حقیقت ته دې برعکس دی، بالکل پر رسنو ډېره زیاته پابندي ده. د پښتون تحفظ تحریکو یا دغه شان چې کوم په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند یا د جماعت اسلامي چې کله د ترهګرۍ خلاف مظاهری جلسی جلوسری پاغی باندی داغی کوریج نکیگی.
آزاد خبریال او د سیاسی چارو شنون که شمیم شاهد و چه په اسلام آباد که ده پختون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم ده روان غونده او ده ده غونده پر وړاندې ده پاکستانی چارواکو ده خندونو پا اره ایل آزاده رادیو سره خبری کوله.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسېست
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو اوري چې ورځې د اونۍ څلور ورځې خبرونه کوي قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي راډیو مجلې د پروګرام اوریدو ته راولم چې احمد شبر چمتو کړی ده
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مکم د جنید شعر د جایزه شرایط سدی
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنل پاس کو خرونو کې مو لیوې مشاعره خبرو نور شیرونه هم درو
چې په توره باندې وژني خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي
پرې خبرونه کې د شعر نقد مخه کوو
چې شعر هغه د چې د هغه مخاطبینو ذوق خړو کړی
د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې زکړی دي فکر نه کوم چې په پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو مزکړی
خاطر هم لرو
ما هم هوا ورو پورو تیار کېدا که څه هم مور می د بام نه لسیل کولو منه کړی وم
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمه جایزې پاړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو ټاکل شوې ده چې د څوونو په ترڅ کې سشنې جایزې اعلان شي د جنید د شعر جایزې پروسه شکل 15 کسانو ته ورکړل شوې امینه فنا مرسل احمد سی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته پروسه شکل لومړی جایزه یو نارینه او بشزه ته اختصاص شو چارزشت و 500 امریکای ډالر او درې نورې جایزې هر یو د 300 ډالر وو د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست یو ډیر شمی چې د سنبلې 19 مکی شي شیرونه د خواجه شیرونه په پانه تاسو ته ولی شي سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیات شوې ده چې هغه هم د 500 امریکای ډالر په ارزښت خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته یعنی نورې جایزې هغه چاته ورکول کیږي چې عمر لشپاره سو تر 40 کلونو پورې وي او د سشکل د شپږمې جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی همدا د سشکل نوې جایزه داسې ورکول کیږي چې د جنایت جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابی شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه می د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پروسه شکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري
په جایزو کې بدلون نه راغلی هغه شاعران چې سنې د 1400 او 1300 کلو ترمنځ وي خپل درې شیرونه خپل درې د خوښې شیرونه منکل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لارې دا ده چې د خوښې شیرونو و پونې ته لاړ شي او هلته دا شیرونه په نور معلوماتو سره پورته خو که په هغه کې کوم ستونزې ورته پېښ شي نو کولی شي چې بیا ماته یا زموږ همکار نقیب احمد عزیزی ته په کابل کې دی خپل شیرونه د ایمیل لارې هم واستوي تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د $1500 جایزې دي چې یوه د ښځینه شاعرانو لپاره او بله د نارینه و زپاره او درې نورې بیا جنسیتی معیار نه لري درې نورې جایزې د $300 جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کی
د اگست یو دشمې ته نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شیرونه استولین
او و په دې د اگست کې موږ باندې کار زیات شولې او خوشاله یو مې راي ماته نه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه سی بی د شاعرانو لیست.
تاسو هغه کسان چې د افغانستان دننه دي هغوی ته اولویت ورکوي او کنه له ټولې نړۍ له شاعرانو شعرونه راخوړي؟
د پښتو شعرونه وي او د شاعر په افغانستان کې زیږیدلی وي نور که د هر دینه وي مونږ قبله وو.
د شعر شکل خو مهمه نه دی، که دا غزل وي، کلاسیک وي، معاصر شعر وي او حتی روایی وي،
هغه مونږ محدود کړی نه دی. خو زشم ویله چې د داورانو قضاوت به څنګه وي، هغه د هغوی دپاره داسې کوم تعین شوی لارښود نشته. زما اعتماد په دوی باندې دی، ځکه پروسه کالم د دوی هغه قضاوت چې و ډېر زما په نظر ډېر ښه قضاوت. مثلا که دوی دپاره نوښت یو ارزښت وي نو هغه دوی پوهېږي، خو داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وي یا کلاسیک وي یا نوی وي یا دا وي هغه وي. شکلي فورمي محدودیت نشته.
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي؟
زه فکر کوم چې یو اقلا دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي، خپل کار تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځلس ورځې دغسې انتظار غواړي، پس له هغه نه نو اعلان کړي.
له استاد جنید څخه مننه. په دې خپرونه کې وړاندې د نورو مطالبو تر څنګ د شعر نقد لرو او شعرونه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخه کړو، د یوې مشاعرې راپور لرو. دا مشاعرې به ځانګړتیا لري. د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه. مشاعرې په افغانستان کې عامې دي، په ځینو ځایونو کې هره اونۍ مشاعرې کېږي. خو د ګمبیر د مشاعرې ځانګړتیا دا وه چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي زنګه پرېولی وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل، څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو له ویرې نشو ګرځېدلی. د همدې دوه لاملونو په وجه خپله د ګمبیر پر اوسېدونکو هم ځمکه تنګه شوې وه. خو نن همدې لرې پرتې او له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شین سیوري لاندې په سمسور ځمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوې. دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران، لیکوالان، د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي. په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي ښکلاګانو صفتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي. دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تل د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي. څو تنه ترنم کوونکي بیا په خپلو ښکلو او زړه راښکونکو غږونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالي نه شي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو له سرونو کوزي نه شي.
پشپ
عبدالواری سیرت هم په دغو اسمانڅکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته د رسیدو ارمان جن دی. د کنړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په دغه لری پرتا خو له طبیع کلاګام څخه په ډکه سیمه کې مشاعره ځکه جوړه کړه چې د خپلو لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
دا چې کشمیر په خپل اشعارو کې وستای باید خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچته څوک یې والا د خایس نړک ځاینه په خپل اشعارو کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته دغه اعلان نه خپل پیغامونه ورسوي.
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملي راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې و چې پکې د کونړ د مرکز اسدآباد یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړی مشاعره وه چې ترسره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمانڅکو غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
پیدا هر کور کی ملال ایشوا جندم پور تپن ایشوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوږد بحث دی، خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي یې بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلي عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یوه کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کې شي دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار د تیرې زمانې طبیعي او د هغې ارمان کوي. دغه پخوانی وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه قراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په ژبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکی د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکی شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانزي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چې ولې شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایي په ډیر تحصیل شي، شاعري ده له حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شم بیا شعر لیکم. او هغه د غنی خان مشهوره خبر ده چې شاعر بې پوستکي موجود ده، نو له ټولنې او فردي ژوند ده ډیر متاثره کیږي. زه هم چې په ټولنه یا فردي ژوند کې داسې څه ووینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکم.
لاروی صاحب، ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوې لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهوره خبر ده چې شعر د تخیل او عاطفې تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوې وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي. هغه د جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او دون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ پردي ژوند بیانوو، هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبره ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اغېزمن کیږي، دغه اغېز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدله شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډېر توپیر لري یا ډېر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، دې پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعري کالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرل، خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم هم لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینو د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یا مرګی ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده څو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجمانی کوي، یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي یو وړوکی نظم ده د لحظې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډې دی یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زمې په خپل زړه چلیپا راکاږم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوي دي هغه د معاصرې ټیکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده د تلیفون په ناست د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دوه لارې یا دوه لوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوي کلبونه، نوي اصطلاحات، نوي فکر پکې کاروي او نوي لار لري. او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي، د دې دواړو د مطالعاتو اثر ده. پرې که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتېږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتېږي. او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوي څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعرۍ ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستې خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالېږي یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده. نو په موږ کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته. داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي، ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش درانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي، او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي.
له لاروي صاحب څخه په مننه اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل شخې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډو را جګ په پستو وړانګو یې لمبېږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل سفید سفید دي آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غل د سروایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړۍ ښکاري ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غځونو روږدي هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند د خوږه شپېلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړي په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کېږي، دا د عابدې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
خوانی هیلی پزړه کې پیدا کیږي، هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي چې په توره باندې وژني خپل خپل ورونه، چې په توره باندې وژني خپل خپل ورونه. دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي چې د ژوند دا نفرتونه ټول پرې پاک کړم. دا اوبه کومه چینه کې پیدا کیږي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي. دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي که باور وکړو په دې تنکو ګلونو. کباور وکړو په دې تن کو ګلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
لاخل سپوشمی مننه چې دا شیر آزادی راډیو مجلې پروګرام ته په خپل شرح ثبت کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي غټورې دي کنه دي میمونه کامران د کابل پانتون د شوا او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. د پوینو سنگار شوی شونډې په نوم خپل لنډه کیسه د بهیر وی غونډې ته د کره کتنې لپاره وړاندې کړې و. ل دوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي څنګه ورته ښکاری.
بهیر کې کره کتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه ده چې په واقعي توګه هر بهیروالې ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي. شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوي، ځکه په دې کره کتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم. ما خپله د دې لپاره چې نوې کیسه لیکوالي په پیل کې دا نوې کیسې مې لیکلي دي، دې بهیر ته د دې خاطر راغلی یم چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کره کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ، ما ته دا توان راکړ چې دا ډېر زده کړم. او ما چې کله خپل کیسه کره کتنې ته وړاندې کوله، زه په دې ښه پوهېدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به هم رابرسېره شي. خو په خپله مې بالکل دا ځان ارباله ډیره قوی کره کتنه په وسوا او په خپل می ان ډیر څه ترې زده کړې. په نورو کیسو کې مې وکول شو هغه سمونه وکړم.
میمونه جانې، تاسو ول ډیر څه مو ترې زده کړل، تاسو کولی شئ چې ما ته ووایئ چې مثال راکړئ په کومه برخه کې تاسو ته دا کره کتنه ګټوره وه؟
شخصا ما ته د لنډو کیسو په لیکلو په برخه کې دا کره کتنه ډیره ځکه د لنډې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوه شوم. صحیح ده، ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نه وم ورته متوجه، دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمې باید څه ډول اوسي، دغه هغه هر څه چې زه نن په خپله کیسه کې یعنی مراتبوم، یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بيخي لوړ شوی دی. دا یوازې د دې کره کتنې برکت وو او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کره کتنه نه تنها یو کره کتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نوښت ده. هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هیواد با تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي یو د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونه یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پورکي او دا کره کتل ناسي دوی. مثلا یو کس ته کولی کو یو نظر به پورکي، اما په کره کتنه کې چې اویا بهیروالي دي، هر بهیرواله چې دوه نظر به ورکړي، تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر خیزه یو موضوع وڅېړل شي، یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیرواله چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي، ډیر څه مخترز ده کوي.
ستاسو په نظر په پانځه کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه و، لکه څنګه چې په بهیر کې دی او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پکوي همداسې ده؟
بالکل بالکل، یعنی په صنف کې به یوازې د کتاب یو نظر راوخستل شي یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی، اما بهیر والی سیتی په دې هر خیزه کره کتنه کوي سره تخنیک سره. دا چې یو څوک یو کیسه لیکي اتمن یو موضوع چې وړاندې کوي، شخصا په خپل دې هغه موضوع په اړوندم زمونږه تجربه دیږي، زمونږه معلومات ته هغه موضوع په اړه راخستل کیږي. دا موضوع باید څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي، یعنی هر اثر هر پنځونه چې په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي خپل هغه ځان ته یو موضوع ده او په هغه باندې باید کره کتنه وکړای شي، یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې یو اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کرکټر نه څه خواهش ولرو، آیا موږ دا کوی شو لیکوال ته وایي چې کرکټر باید څه ډول اوسېږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې ته باید کرکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کرکټر ولوبئ که وینه لوبئ، نو دغه هغه څه دي چې موږ خپله په بهیر کې زده کړل او د بهیر څخه موږ ډېر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. د بهیر یوه ښېګڼه دا ده سره له منفي اړخونه چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو او موږ یو ډول هڅوي. دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپل اثر لرو دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څرنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې ونډه اخیستې ده او لږ څه یوازې دا اخس کړی و چې نقد یوازې د منفي اړخونو را برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره له دې چې په منفي اړخونه یې راخلي مثبت اړخونه هم راخلي، او دغه یوه ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومې بهیروالي چې خپله پنځونه یا هم اثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډېره په سړه سینه د دوی نظریات اوري. واقعیا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کره کتنه کوو، او بیا هم دا ډېر په حوصله مندي سره اوري، کره کتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډېره منندوی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو او بل به زده کړو. او بهیروالي چې دي زموږ مشانې نجونې او مېرمنې ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه موږ ته ښیي، یا هم دې واثر شخصا دا کره کتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یوه ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه داسې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه موږ ته ښیي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي فکر نه کوم چې د پوهنتون ورکشاپ یا هم له کومو مقالو زده کړي، ډېره قوي کره کتنه ده او واقعا موږ ته ویاړ داسې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدای شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ستاسو په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی وي چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د همغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او که نه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مسمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کېده ما مخکې مې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډېرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کور یا باد سلامت دي، هېڅکله مې داسې نه دي ویلي چې دا به کومې د عقدې له مخې یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی، ټول صمیمي مخ ته ځي، هر څوک خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه هم نه بیانوي، باید دا یو ډېره خوشبختي وګڼو، او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا یې موږ ته وایي له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو ښه برخه وګڼو. او ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي او بېرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي که هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروالي په قدر پوه دي، زموږ له بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاستراونه بوله مسیدغه زموږ بحثونه زموږ حرکتونه په صفو باندې نشریږي دوی لولي واقعاً دوی لپاره ستر لاستراونه د شدید خصص دکړي او د دې برخه مستفید شي ځکه دې کې ډیر قوي قوي بحثونه کیږي او دا بحثونه له هرې زاویې کې په واسر له هرې زاویې بحث یو ډیر لاستر لاستراونه دا یو ښه فرصت ده چې ټول لپاره چې په هره د واسر په هره خپلسي او په خپل اثرونو پنځولو کې په ځان تطبیق کړي
لکه سلی کولی میمونی کامران څخه مننه پرې خبرونه کې په وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیا لري
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې ووري
لاندی کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې ووري
دا ازادي رادیو مجله د پروګرام په دې برخه کې خاطر لیکلو ته مخه کو خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې برخه لري او یا یې هم شاهد وي لیکي خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې که ماتې دي که بریاوې دي پکې بیان کړي کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ پیښې ته فکر وکړئ له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایشي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چېرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي اغېز به یې زیات وي کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدی شي دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري ځوانه لیکواله ښکلا نور خاطرې لیکي مخکې له دې چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي د دوی په شخ به د دوی یوه خاطره واورو
سینوها لکتاب نه می هغه څه ذکر چې کورنۍ می نو راته خودلی او ځینی وختونه مې په خپل خبرو کې د سینوها مثال ورکاو یو ورځ په بام کې ناستوم د سینوها ناول ورسته برخه می ولوسته ما خام بو هوا ورو پورو تیار کېدا د ناول ورسته جملې می په سختۍ ولوسته د سینوها کتاب می بند کړ دلته هم د تپس په سیر خایسته شمالو که څه هم مور می د بام نه لسیل کول من کړی وم خو بیا می هم په ټیکری باندې مخ پټ کړ او مخامخ غرته می وکتل په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روخان ښکاری ده لري باد په کله کله د غوډو خوا خو نه وخوځول د سړک ننداره خلا کړی و موټرونه واړه ښکاری ده د سینوها کتاب می لا په لاس کې و کیناستم کتابچه او قلم می را واخیستل د لیټر د تیرناته می د احساس په نوم لیکنه وکړه
کولا نورمننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام درلود زمان او مکان درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو لاسادي راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه اوس کدي تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ
خاطرې خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي لکه مې بعض وخت چې ډېره تنها اوسم بعض وخت چې ډېره دردمند اوسم خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریک کړم نه پوهېږم کوم غواړم خپل له ما سره او ډېرې خاطرې مې لیکلي خو ما سره کتاب چی کړي
څه رقم احساس مو مطلب دی یعنی څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې به خاطره ولیکي
کله چې زه مطالعه کوم ځینې وختونه کله چې زه زم کورس ته کله چې حالات ګورم د افغانستان د جنو حالات بعض زه په کورس کې چې کرنجونی ګورم د هغوی غمونه د افغانستان حالات دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل دی وخت کې چې کله ګورم
مخامخ افغانستان مخامخ غلون دی چې ګورم که چې زیاته غمګینه شم هغه ته ګورم بیا هغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکل ته هڅې دي زیات می خوښیږي کله چې زه کورم ګورم کله چې هغه د افغانستان حالات هم بیخي هماغه منظرې غوندي دي مثلا بعضې منظرې بعضې کورونه واړه بعضې چیټ بعضې نو دغه حالات دغه حالات ما زیاتره لیکلو ته هڅې نو دا حالات دي چې
موږ ذکر کوم. انسان چې سلیکي له مختلفو حواسو کار اخلي، دا اوس فرزن تاسو ویل سي له سترګو کار اخلي، په سترګو کې څنګه وګوري، واړه کورونه وګوري، بیا مسره ته راتلی شي چې راځي او څه ولیکه. له نور حواس هم په تاسو باندې خاطره لیکي، مثلا په کور کې پخلی سوی او د ډوډۍ بوی، آیا دغه څه شي هم په تاسو خاطره لیکلي؟
داسې شیان میم خوښیږي، خوښیږي چې خاطرې ولیکم. خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی، لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې، ډېر زیات مې خوښیږي چې ولیکم.
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي، لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو، له دغو په خپلو لیکنو کې ډیره استفاده نه کوو. په نړۍ کې له دغو حواسو استفاده ډیره ده، څرنګه یعنی فکر دی نه کوو. دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم، داسې په زړه کې در تېر نه شو چې هغه خبره سمې واورېدله، ایغه بار را باندې خاطره ولیکله. فرزند ترور کور ته ولاړم، د غوی په کور کې دا رنګه بوی تو، بیا مې دغه خاطره را په زړه شوه. فکر نه کوي چې دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي؟
دا ډېر زیات ښه، ځکه چې کله چې ته په دې باندې خاطرې لیکې ستا خاطرات من خرځي. او باور وکړئ زه په دې باندې خپلې خاطرې ډېرې لیکم. مثلا کله چې زه نری شمال حس کوم، یوه خاطره مې ذهن ته راځي، زه خپله خاطره لیکم. د مثال په توګه ما سینوحه په هغه سینوحه خاطره مې شریکه ده کې مې هم یادونې کړې ده چې دلته هم د سپېڅلې نری باد و. یعنی بعضې وخت چې کله زه باد یا بعضې وخت هغه د ښکلا دي او څه چې ښکلا وینم هغه ماته یعنې په خاطره ذهن ته مې خاطره راولي، یعنې دې باندې باید زه خاطره ولیکم. او زیاتره وخت دا خاطره د ډېره زیاته ښکلې کوي. هم زما پلار تل راته وایي چې خاطرې دپاره حس ډېر زیات مهم وي، کله چې ته احساس ولري بیا ډېره ښه خاطره لیکلی شي. نو دا ډېر زیات ښیي. او زه زیاتره وخت خپلې خاطرې همداسې لیکم، یو ناڅاپي کله چې یو څه ګورم حس کوم بیا زه ډېره ښه خاطره لیکلی شم هماغه وخت کې.
له ښکلا نور څخه په مننې. د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې خبرونې مو زحمت شي بر پخدای سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، ټول خر کی شاہان اور تیرا میرا قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو بنو دشیبا، ہر گل میں اور ترا وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اور ترا وستو ملیار میں کبلبل، سندسکینو شگونا جو کیو محل. نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دشمل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفکو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفکو دبلبل، سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل.
سپوک مکڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظر خل زر کے گڑے دلے دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل دزوان اور ایک بل رو رو پہ مستی راغل دزوان اور ایک بل سندر سپنو شگونا میں چھوڑ کے او محل دیٹول خر کی شاہان اور تائے ران ران قتل